کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت ویاند جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. د سیخکاری چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف پر لور ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه د ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي. په ترکمنستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربان بیر اوبخی له ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی ته انتقال شي. د بردی محمدوف ترڅنګ په دې انتخاباتو کې 8 تنو نور ځانونه کاندید کړي، خو ټول کاندیدان داسې کسان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار دي. او امریکا د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په تړاو په دوو روسانو او د روسیې پر دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلان شول چې شمالي کوریا په خپلو وروستیو ازموینو کې د اوږدن واټن ویشتون کې بلاستیک توغندي وازمیل. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو د اعلان پر مهال ویل چې د روسانو او روسي بنسټونو د دې توغندیو په جوړولو کې له پیونګیانګ سره مرسته کړې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې نسبی سوله راغلی، خو وایي چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په روزګان کې د پخواني حکومت د پوځ یو قمندان وژل شوی.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
په نورو راپورونو کې د وزګارو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
خلق پیسې نه لري چې کار ما شروع کړي، رخصتو د خلکو مخ خراب ده. موږ هم راځو سار راځو تر غرمې پورې تناست کار ما نه ملاوي.
په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه د پښتنو ټولنو پر ستونزو خبرې کوي. یوه ګډونواله یې لایبا یوسفزی ده.
د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلی چې جرګو لړۍ پیل کړي، پایتخت نواله ډیویژن پورې تر کله پورې خلکو له پوهه ورکوي چې خلک شعور راوالي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې د روسي ځواکونو د ډزو او د دې جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه هم جزئیات درکو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. ښاغلی متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت له جوړښت ننګه کړي، خو ویلي دي هڅې روانې دي چې په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات وړاندې شي. ښاغلی متقی په کور دننه له طالبانو سره د مخالفو جبهو مقاومت هم رد کړ او ویل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا همشمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي، په دې اړه وړاندوینه نشي کولی. ښاغلي متقی زیاته کړې وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړې، خو دا حکومت باید له هره پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلي اوسنی سرپرست حکومت چارخي مخته وړي او اوس هم هڅه کوي چې په اقتصادي، امنیتي او د بشري مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خو د امیر خان متقی د څرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وخت تر طالبانو له رسیدو څه د 5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفت څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. خغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې دوی مخالف دي او له هیواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی و، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې واورېدې چې وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. د هغه غوښتنه وه، یعنې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل د امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتنه وه چې په تیرو 6 میاشتو کې پرله پسې ټینګار پرې کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د پرونۍ کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د زده کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په اړه له افغان پلاوي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ویست په یو ټویټ بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي. خو د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بل څه ویلي دي. ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د ښاغلي متقی اشاره د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ته وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک $1 میلیارډ زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان $1 میلیارډ کنګل شوي شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې $3.5 میلیارډ به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې ښاغلي متقی او ورسره پلاوی له ښاغلي وس سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنکړل شي. ښاغلي متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانه خلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلي متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي دي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر پرون د افغانستان له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو وایي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بچلی په عین حال کې وویل افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خوراک به عمومي او کنه ډېر ډاډمن نه ښکاري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر اغلی باچلی چې د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته په یو ورځنی سفر تللی و وویل افغانان سخت نهیلی دي او له شدید بحران او سخت نامطمئن حالت سره مخامخ دي. د افغانستان له سفر وروسته وویل ابتدایي بشري اړتیاوې لکه خواړه او روغتیا په نشت برابر دي او د زده کړو کار کولو او د تصمیم نیولو په پروسه کې د ګډون په شان له لومړنیو بشري حقونو بې برخې دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر دا سفر د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو د یوې تر ټولو جګ پوړي چارواکي سفر و. اغلی باچلی وویل د طالبانو د موقت حکومت له استازو او د شزینه ښوونکو، ډاکټرانو، ژورنالیستانو، ملکی مامورینو او د ناحکومتي مؤسسو د کارکوونکو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وویل د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې ځینې مهم بدلونونه راغلي دي. له یادې نېټې راوروسته نشه دي کمی شوي، په جګړو کې مرژوبلي خورا کمی شوي دي. د په عین حال کې وویل چې دوی اندېښنه لري چې بشري او اقتصادي بحران به د لا ډېرو انسانانو ژوند واخلي. نن سبا له هرو درو افغانانو یو تن د خوراکي موادو له پلوه له شدید ستونزې سره مخامخ دی. نقد پیسې کمی دي او ډېر خلک ګوزګاره شوي او بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا هم وویل چې د طالبانو حکومت د هغو د رئیس الوزرا د مرستیال او کورنیو چارو وزیر له لارې د ټول شمول توپ او له بحران څخه د وتلو پیغام ورساوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو یو ډېر مهم ګام و، خو دوی ویلي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت د په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ د یوې پوستې د قومندان د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد آصف هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې دا موضوع تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د نکروز په سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي چې یاد کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی او وایي چې د دې کس وژنه په طالبانو پورې اړه نه لري.
مرګ باندې عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ د ستي خبر سو په دم باندې بیا امنیتي کسانه مور واستول سم مو مسیر کړ.
ښاغلی آصف وویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د مشر له امر څخه سرغړونه وکړي. د خاص روزګان ولسوالۍ له همدې سیمې یو کس هم ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د پوستې دا قومندان اختر محمد تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په وړاندې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په دې ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې شاوخوا 9 کسان وژل شوي، چې ځینې ملکیان، ځینې د تېر حکومت سرتیري او ځینې سوداګر وو.
Thank you. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه روانه ده. دا جرګه پرون پیل شوه او نن هم روانه ده. په دې جرګه کې د پښتنو ټولنو پر اساسي ستونزو خبرې کیږي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په بنو کې دغه د پښتون قامي جرګه چې د پښتونخوا ملي او امي ګوند لاړه دغه ترتیب شوی دا نن په دویم ورځ هم دوام لري. په وړاندې خبرونو کې مونږ خپل اوریدونکو سره شریکه کړې ده چې کوم مشرانو د مختلفو ګوندونو ویناوې کړې دي. نن سحر نه چې کومې ویناوې شوې دي، هغه سحر چې کله 10 بجې دغه بیا په الفا د خپلواک پښتونستان تحریک ډاکټر خان چې کوم دی هغه خپل وینا کړې ده. قبایلي رهنما سردار ایوب مندوخیل، دغه رنګ د اقلیتی ټولنې ویلیام جان برکت چې کوم د جنوبی پښتونخوا د اسمبلې غړی دی، ایم پی اے دی، د تورغر هزاره په نمائندګۍ باندې زاهد خان چې کوم د خپل وینا کړی ده، د خویندو په نمائندګۍ باندې ارزو زیارتوالا چې کوم ده هغه خپل وینا کړی ده، پاکستان مزدور کسان پارټي افضل خاموش، دغه رنګ سردار جیلانی خان قبایلی رهنما دغه خپل ویناوې کړي دي. اوس نور مشران چې کم دی هغه لګیا دي خپل ویناوې کوي. دا نن د سحر نه چې کم ویناوې شوې دي هغه مې وې. او دې سره سره جلسه چې کم دی په دې کې د محمود خان نه چې کم پرونه دغه غوښتنه وشوه چې ایجنډا، چونکې دغه د دوی ګوند نه غواړي چې هغه ایجنډا وړاندې کړي. ټول ګوندونه چې کم راغلي دي، مشران راغلي دي، هغه د ایجنډا وړاندې کړي. د پښتنو چې کم مسایل دي هغه دپاره د دوی کمیټیانې جوړې کړي. نو اوس په هغه باندې خبرې روانې دي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې او په دې اړه د بحثونو په اړه جزئیات مو اوریدل. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان بانک پلاوی د ایکو سوداګری او پرختی بانک په 3 نوم آنلاین غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په یاده ناسته کې د ایکو بانک د غړو هیوادونو سره د بانکي اسانتیاو د پولي راکړې ورکړې، اقتصادي ودې او خلکو ته د پورونو د ورکړې په برخه کې د بحث ترڅنګ ځینې مادې تعدیل او تصویب کړې. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي، افغانستان چې له 2014 کال راهیسې د دې بانک غړیتوب ترلاسه کړی، د خپلې فعالې ونډې له امله د دې بانک یو له مهمو غړو بلل کیږي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته بانکي نظام نورمال حالت ته نه دی ګرځېدلی او خلک ترې شکایت کوي. د هرات سوداګر په دغه ولایت کې د خپلو سوداګریزو توکو په وړاندې د ګمرکي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او سوداګرو په ویناست کې دا اندېښنې د هرات ولایت لپاره د ګمرک نوي رئیس سره په کتنه کې شریکې کړي. د دې خونې لولوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان سوداګرو له نوي رئیس د پروتو ستونزو لکه د لوړو ګمرکي تعرفو او د اسنادونو د پروسس کولو د بهیر چټکتیا غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د هرات د ګمرک چارواکو افغان سوداګرو ته د پروتو ستونزو د حل ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان سوداګرو د لوړو ګمرکي تعرفو څخه په ځانګړي ډول هرات ولایت کې شکایتونه درلودل. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 50 پوله، یو یورو 100 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 21 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستانی کلدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سحکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمېنې کیف پر لور ورنږدې شوې دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکی تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1.5 زره ملکیان هلته وژل شوي دي. خو د اوکراین د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه اسمت څاروان دا راپور چمتو کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر بنو اوریدونکو د دې اسمت څاروان راپور واوري د اوکراین د ورسته یو تحولاتو په اړه.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د سی این این خبریال له کیف څخه په ورکړي راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لویې هستوګنی ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبیب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته څو سوه ناروغان بستر و، خو څوک وژل شوي نه دي. د بمبارۍ له کبله د روغتون د ودانۍ ځینې برخې او د کړکیو شیشې ویجاړې شوې دي. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیا په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون د بمبارۍ تور پورې کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تېره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید 19 په وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر زیات شي، ځکه چې د واکسین مخه نیول شوې او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی، وایرس ژر او زیات خپرېدای شي.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه راپور مو اورېده. قدرمن اورېدونکو، د نورو راپورونو د اورېدو لپاره بیا هم له اسمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمېر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تېره کړي، خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنېږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هېواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمېر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلور لار کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر اخلي يم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان لخپلو کاری وسایلو سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یوه بله څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخري ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و، خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کېږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي، بس بیکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یو واوښت. دای وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړي.
کار نسته، غریبی نسته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. و اونۍ کې ملکم پیدا نسته، کور په کرا ده، پاغه کرام په موږ اوخته دي پنځه میاشتې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سږکال د هود میاشتو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50 سلنې ته راکم شي. له دې وړاندې یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2016 کال کې 500 ډالرو ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالرو ته راکته سي. هغه څه چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سون بلا اغېزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دای وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاروبار نه،
کار له
کوم شو ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانیو هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي، خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي، هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وه چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلومات مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلومات مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږد تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونې بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونې پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپلو طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونې پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستره زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیم له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالي څخه دا پیغام کړم، زه د طالبانو څخه غواړم چې دغه موضوع امنیت ونیسي. ځکه زموږ د ولسوالۍ د سامع څخه د مرابات په سیمو کې ورته دوه موټر موسسه د ځایي اوسېدونکو له خوا څخه چور شوی ده. ما چې دا غله ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري وسلام.
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرې دا وسپار میاشت یو نیمه میاشت کې د مهاجرینو دغه ته مور کړي دي. نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې مهاجرینو ته ورکول کېږي؟ تر دا وسه پورې د دې د رقمه دوانه وه چې څه وخت ورکول کېږي او څه وخت ورکول کېږي. دا مې پیغام دی. السلام علیکم. وره
پیغام ازادي دا وزداره کوم ګرانی به خو ولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په ځان رسولو د ډوډۍ له ولاکه لرم د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا و څال دی په جمل کې د قران دی د امرت سی وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه تا کړ راي لا سیل په جمل.
ما په راندا د ګران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجو ولسوالي کې د خدای سن کار نه کوي په دې معنی چې دغه سره خراب دي. ته زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي. نو موږ څه وکړو؟ سلام ته احترام.
یا
یاره دغه مامورینو دغه یا معلمینو مامورینو سره هیڅ کومک نه کېږي. په تېره بیا دا د معرف مامورینو څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي. نو دا کومکونه کېږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کوي. دا د بیپي یونیسف هغه څلوېښت پنځوس په ځمکې لري. غنم کړی دی، تاریخ غنم یې باسي په اوړو په ډوډۍ تاریخ کړي.